افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بنټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شوې وویل، دا مهمه ده چې د نړیوال بحران په مهال په افغانستان کې د حقوقو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بنټ زیاته کړه، د نړیواله ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه په دې هېواد کې نن ورځ له ښځو سره دومره ناوړه چلند کېږي چې نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره نه کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د تېرې د وړمې میاشتې په پرتله څه باندې 40% زیاتې شوې دي. د سازمان نن په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه په نوي راپور کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې د شری 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د غرض دا هم ویلي چې په سپتمبر کې د شری ناروغۍ له امله 14 مړینې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکال په افغانستان کې ټول ټال د شری د ناروغۍ پیښې 25509 ته رسیدلې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو برید کې چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوي پولیس په نښه شوي او د 50 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوې ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو یو چارواکي د اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول. د عبدالفتاح په نوم د پولیسو یو بل چارواکي ویلي چې په وو وژل شوو کې 15 ماشومان، یو پولیس او یو دکاندار شامل دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له دې مخکې روانه اونۍ په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې هم د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ګمارل شوو پولیسو یې بریدونه شوي وو چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی. په پاکستان کې چې روان میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې پکې به بې سارې توګه زیاتې شوې د چارواکو په خبره د واکسین په روان کمپاین کې به چې نن وروستۍ ورځ ده له 50 کلونو کم عمره 45 میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پلي کېدو په اړه پر یو تفاهم ته نږدې شوي دي. ښاغلی بلینکن چې د جنوبي کوریا له بندنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل سیمې ته د خپل وروستي سفر پر اساس ویلی شي چې په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. په همدې خبري غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن هم هیله څرګنده کړه چې په لبنان کې به ژر د پام وړ بدلونونه رامنځته شي. تر دې یوه ورځ وړاندې د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی هیله څرګنده کړې وه چې په راتلونکو څو ورځو کې له اسرائیل سره د اوربن موافقه اعلان شي او د اسرائیل عمومي راډیو بیا له لبنان سره د 6 ورځو د اوربن لپاره د موافقې د مسودې د چمتو کېدو خبر ورکړی وو. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین 3 بې پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې راغورځولې دي. دفاع وزارت پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې 4 په کورسک، 6 په بیریانسک، 12 په کریمیا، 8 په ورونیژ، 4 په اوورل او 3 په بلګرود سیمه کې په ډزو راغورځول شوي دي. چارواک په بریانسک ښار کې د هستوګنې پر یوې ودانۍ د یوې ویشتل شوې الوتکې د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په عین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي چې د روسیې 1 بې پیلوټ الوتکې او 1 توغندې له منځه وړي دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه. د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم په خوانی چارواکي د جمهوریت پر زیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد پر خپل ایکس پانی په خوانی ټوئیټر لیکلی په خوانی چارواکي دی امریکا او په خبرې شخص ماته د تیر جمهوریت لپاره پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تیر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې خنه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیل زاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلې دي. له هغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیل زاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي، امرالله صالح د ښاغلي خلیل زاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خبرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو. و په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهې په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خبرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې به راسره یوځای شي، د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیره شینکی کړوخیل سره دي. تاسې ټول قدرمن ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل، په پیل کې به تاسې ته راشو. تاسې به حتمن په ټویټر باندې دغه جنجال چې په دې وروستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیل زاد ترمنځ لیدلی به مو او همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي دا به مو هم کتلې وي. تاسې څه فکر کوئ ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسې د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیل زاد تیر چارواکي ملامتوي، تیر چارواکي زلمی خلیل زاد ملامتوي، ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟
سلامونه او درناوی ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیل زاد کوم وضع چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کس و چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې، نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې بخښنه غواړم چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده، نو اوس چې دوی دغه پایله هم امریکا ته چندانې قابل د قبول نه ده، ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده، نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه څرنګه د افغان ولس لنی وکونه ځان وشوري، نو راځي غواړي چې د غټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټاپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټاپلو خو هیڅوک نشي کولای چې برات ورکړي، ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده. اما راځو چې دا خبرې اتر خو تا مخته بولې، شرایط خو تا وازه کول، محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل، پخوانی چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې، نن څنګه هغوی ټول ملامت سو او ته یو 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 درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي دا به انصاف درست نه وي.
ستاسي پان باندې ولې خلیل زاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي، ولې پخوا دا کار نه کوه؟
خو په ځکه چې خو ما شاید یو موضوع دی بره لبه چې مثلا دغه وضعیت چندانې مطلوب نه دی، بل داسې مثلا انتخاباتو موضوع هم دی، کېدای شي یوه اندازه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپلې پارټۍ یا د هغه په خاطر باندې دا شانته دریز غواړي چې غوره کړي. نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري، و همدارنګه هغه کوم تحولات چې په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دی کیږي چې مثلا دا موضوع ما څنګه دا تاوده وساتل شي او دا بې اعتباري د مخالفینو د فعلي حاکمیت په مقابل کې زیات کی. ان مختلف عوامل شاید دی باعث کیږي چې زلمی خلیل زاد دا رقم دریز غوړه کی، او به دې شخص فکر کړنه کوم چې دا د زلمی خلیل زاد خپل بار بار دا یادونه یا دریز غوړه کول، خو زه فکر کوم چې حتماً دته بل د خپل حکومت لترفه ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي لترفه ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیا طریقه ولري.
مننه مننه تاسو به بیر سره وګرځم. آزاد صاحب که تاسو راته وایس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کال وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیر چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی دی چې دوی طالبان تیر چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویل چې طالبانو تغییر کړی دی او داسې یو څه لزان سره افغانستان ته په هغه وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیر چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی، او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په ان باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځې درلوده تر اوسني دریځې پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنښت په تاسو ته او هغه کړو کې تا ټولې نو کولې نو دا ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته د مرزاده خلیلزاد څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. تبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي دا مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیلزاد نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، په وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د دې سپټنې سوي دی یو ډول اته احزار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته د لومړي ځل دا خبرې کړې وي. دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي، نو طبي خبره ده چې دریزونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریز ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دیخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی، او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې په افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې د روسیې په وړاندې یا نور شوروي په وړاندې جنګېدل. دا یو بورډ دی، بل بورډ د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیت ان وان دا دواړه خواوې د برابرۍ هغه نه دي جوګه نه دي. یعنی د افغانستان یو اساسي قانون لري، دغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راجع کیږي. که موږ چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچوو، نو خلیلزاد طبي خبره دغه خپل ځانګړو ملکو کې ملي امریکایو د امریکا منافعو ما د امریکا د منافعو د ساتلو مسؤلیت ما درلوده. په تیرو شلو کلونو کې موږ ولیدله دغه څه چې اوس پخواني چارواکي زما په یاد پخواني ولسمشر د یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې تند الفاظ وکاروله، حتی ښاغلی خلیلزاد په دې هم تورن کړي چې دا نه د ټول ستونزه دا وه د اسلام او د افغانیت سره، چې دا خپله غیر ډیپلوماتیک الفاظ یې پهرحال موږ دا ولې سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هره ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې، ولایتونه پرېښول، خپل اردوګانې پرېښول، او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال بولي چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده. نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ. امریکا خپل ځای لري، امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري. د افغانستان په اوسني دا شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دوی لاس و. لاکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو، د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیلزاد مخاطبین افغانان وو، کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو، د شاوخوا درې سوه زره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هڅه له منځه تلل، په دې کې بې له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي څه شي خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي. بې له شکه ټول مسؤلیت، ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي، ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري. ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې هم ورکړې. د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي، نه یوازې چې هلته امتیازات تعریف شوي دي. د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري، افغان چارواکي لري. دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي او ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو، په امریکایانو، په پاکستانیانو اچولی چې ټولو دا رول لري. د نړۍ په ټول سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکېل دي، استخباراتي ښکېلتیا لري، مثبت او منفي ښکارتیا لري هیڅ هواده مکلفیت ولري چې راز ستاسو یاد جوړ کړي امریکا هیڅ کله د مکلفیت نه درلوده زه باید فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا د هواد دې لپاره چې ماته کار وکړي زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هواد زما چارواکي ټول امکانات امریکا په تیرو شلو کلونو کې به دې باندې چا بحث نه کړی چې په تیرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلوده افغانستان چې ساختارونه درلوده درې قوې درلوده لګلې دا د کومه سره دا هم امریکا ورکړي وو په غوړې بحث نه راځي خود سقوط کوله په امریکا چې ورکیږي
مننه آزاد صاحب تاسو سره اوسه په
بخښنه
په بخښنه سره تاسو سره اوسه دل تاغه لیکړو خیل شته چې دوی په تیر جمهوریت کې کار کړي هم د خصاصي پښتنه بورته مخته کیدمه اغه لیکړو خیل کته سره ته وایست لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې کومه پړه یوازې په امریکا ورواچو هغه ځینې خګړیم لزان سره وړوي ساسي په باور باندې ساسي په ګډون نور چارواکي وقته د جمهوریت په پرزیدو کې پړوه
ګورې ما ول نو ویل سي چارواک ته څوک پرات نشي ورکولای امر از چې دل پر چې خلزه د خبره کې زه فکر کوم زمال په دامه مناسبه نه ده ځکه چې خل اسی منګه خو امدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته امدغه امریکا په حمایت جنگیدل هغه وخت کې خلکو خووس کې خلک نه دي او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت امدغه به ملي ټولنه امدغه چارواکو درلودل مله مختلف واس فرات خانو سره مختلف اړي کې یا حمایتونه دوی ته لاسه کول راځو د سول په پروسه کې امدغه خاقل خلیزات بار بار مختلف سیاسي ډلو سره کېناس او یو شانته هغه دي ته امیدوار کړ چې ګوې پر راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کیږي یعنی یو رقم تطبیق کول چې ګوې د حکومت سره د ریس غوړه نه کی نو دا خپل د چارواکي امدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپل منافع لپاره شت زیاتره کار کوي بجای د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کوي د خو هیڅ شک نشته دی اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه په دې کې خپل خلک یو منفي رول وبولای دی نو زما پان باندې چې د سیاو کال چې همې پز مطمئنان چې د کولای شو چې د امریکای حکومت د تقانی کې چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامل وای ځکه چې هغه پریکړه چې د مستقیم طالبان سره کړو خو د فشار بیرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي لکه د 15000 بیانو آزادي د لو داسې نورمال ځای نو زه فکر کوم چې خلیلزاد با مالدار د لپاره د امریکا برنامه یا ګټې یا غوښتنه مهمه وي اما د سنه چې د دې لپاره چې خپل ګټې توجیه کی یا د خپل توافقنامه ډیر یو موافقه پروسه معرفي کی او د ټول غوري په د افغانستان په سیاسي نو یا پخواني چارواکو باندې واچي د موږ مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت
مدنه تاسو به تر وګرځم اغلی آزاد ک تاسو راته وایست امر الله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 28مه شوه دی د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه د سیو چې په افغانستان باندې یا په تیر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا و اغلی کړه خلم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کې نستیده یو ډول مستقیم غیر مستقیم دوی قانې کول چې طالبانو بدلون کړی چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادیدو ته اشاره وکړه دغه مسایل به دی په یو ډول په افغانانو په تیر جمهوریت منل دا واقعاً کوتا تا و د افغان حکومت پر ضد باندې کې چیرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتا تا و څومره په خنیو چارواکو دا درکړی و چې دا یو کوتا تا ده
خې یادونه زه د اړینه بولم چې په تیر شل کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یو د اروپا افغانستان کې د امریکا سفیر وو او بیا ځانګړی استازی وو د افغانستان په تیر شل کلن دوره کې څلور پنځه شپږ سفیران راغلل د امریکا دغه نوم نه اخیستل کیږي همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل د ښاغلی امر الله صالح خبرې به زه راواخلم تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته او د ولسمشر غنی څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات کې یو څه انعطاف وشي، نو همدغه خبره ښاغلي صالح همدغه صالح راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره ویله چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي، نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نه شي او همدارنګه د آمو د کونړ د سیند اوبه به وچې نه شي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه صالح هره ورځ ویله، هره ورځ یې ټویټ کوی چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده، موږ ډیزاین کړې ده، ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانه یو همدارنګه قل اردوګان تسلیمیږي، دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. یو د خلیزات په وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلل، د ولسمشر غني په مشرتوب صالح موجود و، همدې سپینې ماڼۍ ته راغلل د مئی په میاشت کې 2020 کې، او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي، مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی، تاسو ټول وځئ د افغانستان، افغانستان پرېږدئ. هلته کودتا چیرته وه چې د قول اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د صالح د دفتر صالح مشخص زنګونه وهلې؟ دا د ریکارډ نیمه خپل کتاب کې راوسېدي، د ریکارډ د اسنادو سره، شواهدو سره، او دا خلک ټول ژوندي دي. د قول اردو قومندانانو، د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو جنګېدله، تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله. نو کودتا خو تا کړې ده، کودتا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاده شوې ده چې اشرف غني پخانی ولسمشر اغلی اشرف غني به د امریکایي قومندانانو نه د غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرې، خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چېونه درېدل، بلکې ډېر هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل و دغوی روحیه لا ضعیفه کړه، خو تاسې وایي چې دوی خپله دا کار کوه؟
ځکه دا زما برخه ده، زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه. د اسرائیل کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې، هغه مشخص دا خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر دوو کلو ډېر، په هغه وخت کې څوک په تور سره دا شرایط راکم شول، او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نه وو، هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه وو، د پولیسو نه وو، د افغانستان د ملي امنیت منصبداران نه وو. یوازې د صفري کتاتو، ځکه صفري کتات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې یو فعالیت کوي، او همدا خبره دی په شل کلونو کې نام لا صالح وکړه نه ښاغلي غني وکړه چې صفري کتات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې یا زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره دی، هلته دا جرات نه درلودی. نو صفري کتې څومره وی ټوټل؟ صفري کتې تر 15,000 کسان ډیر نه وو، که دغه 01 و 02 و 03 و کندهار و همدارنګه ارګون و او کی پی اف و، دا یې شل زره. ستا خو درې نیم لکه امنیتي دفاعي ځواکونه وه، هغه څه سوله؟ او تا چې چاته امرونه کول، زنګونه دې چاته وهله، په اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو وه، هغه د افغانستان امنیت وه، هغه د افغانستان پولیس وه، هغه صفري کتاب نه وه، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه وه. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راوړل. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي، بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم، تا هر څه ختم سوله. دا په دې معنا چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه شل کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و، نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور ومه، که زه رئیس جمهور ومه، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ومه، که وزیر ومه، که وکیل ومه، که زما په څېر ویاند ومه، دا موږ ټول امریکایي مامورینو. بیا باید دا اقرار وشي که چیرې ته دا ټوله پړه په امریکا اچوې چې امریکا تصمیم ونیوی، هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوی په 40 ساعتو کې، امریکا د وتو تصمیم ونیوی، وتلی نه وه، تا افغانستان طالبان ته وسپارې. دا په دې معنا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وې، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دې ورکړی و. نو بیا دوه خبرې، دوه فکټوره نه یوځای کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، د یو افغان په صفت زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤل څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافیې مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت، 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې وس یو شخص ته خبر راځي کیږي ما تاسو ول چې امریکا په یو ځای افغانستان په مسله کې نه ده نه لیکو په ډیر 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 هوادونو کې ښکېل دا او ډیر منفی رول لوبولای دی نه یو ځای افغانستان مسله کې دا اوس منځنی ختیځ کې منفی رول لوبوي دغه رول دی تاسو برات نشي ورکولای لکه ستاسو مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستاره راځي کیږي د همسایه خو نه دی د دوه مسله کې راغلو ګوره همدغه ښاغلی غنی په امزا باندې د بین الافغاني مذاکراتو کومه ډله چې جوړه سوه ډله کې څوک وو پاگر ڈالے کے آغا کسان ہو چھے آغا بالتا ہوا لڑا دخپل خپل زان یا دخپل گوند ڈائیو ٹاپل ایسا
آزاد صاحب تاسی مون سر پا بخنی سر تاسی پا دوی منی مائی کے خدای پا مانی کے فقط زغارم چھتا پختنی میں بیزوا با پاتا نیشی تاسو یو طرف نو ولې ک دغه خغلی سالې په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې کچرت امریکا له افغانستان وتلای وي او اقتصادي مرستې بند شي هندوکش غرونه نه ټیټيږي ادمو بنه کمیږي بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلی په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې و ساسي په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې ښکېل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي خو په ټوله کې سونه چاره ته و چې د امریکا خبرم دوی منله بیرته اوس ملامتی مور باندې ورچی او د افغانستان نم دوی وته
ګوره دا اقرار باید وشي ستونزه په مشکل په افغانانو کې وزید بیلګې ژوندۍ بیلګې ته وایم د متحده ایالاتونو په سیمه کې تر ټولو لوی حریف ایران دی په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وا مسایل پرېږدو از ما په یاد چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه وغه کې به د ایران سخت مواد منې و یعنی دومره مخالفت سره لري او لري مخالفت ښکار دی خو هغه دغه یو څوک چې امریکایان هو ژه یو ترهګر به ورته ویل قاسم سلیمانی وکړو نه دی د یغه د تسلیت لپاره به افغان چارواکي ایران ته تلل ډاکټر عبد الله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې و او دی پیښ ته به ترهګری زو ویل کله چې تد خپل ستراتیژیک ملګری سره یعنی کله چې ستاسو نظام کې الته دریز نه معلوم چې تد خپل ستراتیژیک ملګری سره دغه د دشمن په صف کې د دشمن سره دریږي نو سوزه په مشکل و موږ په تیر شله کلونه کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنیو چارو وزارت یا هغه ډیپلوماټیک دستګاه ده هغه د مصلحتونو لمخه چلیدله په ستاسو په ټول نړۍ کې اویا فیصد سفیران هغه بې سواده سفیران او مطلق بې سواده و هغه څنګه کولی ستاسو هیواد لپاره د خپل ستراتیژیک ملګرو سره لابي وکړي د نن په افغانستان کې دغه استخبارات او مشر ګوره د هر هیواد هغه د ملات کې استخبارات دي دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډیر امر الله صالح و چلوي هغه وخت هم و چلوي چې دای د ملي امنیت رئیس نه و اول اطلاعات بده تراتل ځکه دالت خپل او خپل ملګری ځای پر ځای کړی و او استاد ملي استخبارات او یا د هیواد د استخبارات او هغه ټول ظرفیت دغه وی چې سقوط کابل ته چې رسیدي د خبريږي نو دغه ستاره جوړښت او استاد هیواد لپاره د استخبارات کوم یو شب یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې و په موږ کې څنګه و موږ د وزیرانو ته تاسو راځي موږ مو نه تر څه هغه سره ویشلې و په دغه اخر کې په دویمه دوره کې هر وزارت څه کوي چې هر ریاست ویشل څه وایو نه یوازې چې ډاکټر عبد الله سره د نن په ار کې د صالح خپل ملګری او د دانش خپل ملګری او غزنفر خپل کسان و د مرګن روسان د او د شغلي غنی خپل ملګری و هر یو د خپل منفیات د لپاره ایلو به کولې ملیشیا سازی په اخر کال کې د همدغه عمل صالح په مرسته باندې د اندراب شروع وله چې ان د ریکارډ دا او همدغه شرایط تر لغمان او تر بدخشان پورې د اردو څخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګ واخیسته هغه ځکه چې د ملیشیا ته واک ورکړي دا ان د ریکارډ دی دا اوس هم دا ویډیو پرته ده چې مزار ته د کورنۍ چار وزارت د هغه وخت مهم لاړې اول ته ملیشی جوړ کړی د شاهین قول ورته کمانډان ولاړ یو ته ویل ته به د تر امر لاندې کار کوي دا ان د ریکارډ په ویډیو کې ورته ویل کیږي کله چې باس دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه دغه مورال واقع او دغه صلاحیت ملیشو ته ورکړي هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دي هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه کړي دي د افغانستان د ټول سیمو وخت ملیشو ته ورکړي یوازې د لپاره چې صلاح پټه کې چې بیا روسه پنځیر ته انتقال کړل همدغه عمله سالې چې څه پیسې په ټیکنه ملیونه ډالر د ملیشیا سازی په نامه باندې پټ کې د افغانستان د امنیتي دفاعي سټور چې ټول واخیسته په اخري پنځه شپږ میاشتې زموږ په یاد چې شغله غنی د عمله سالې په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسی جرګې ته ولاړې د افغانستان د ټولو ادارو ملکی ادارو او یا فساد بودیجې واخیسته امنیتي دفاعي سټور ته ورکړه چې ګواکې موږ په جنگ کې یو چې هغه غصب پارلمان سره ومنله، لیکن هغه بودیجه بیرته راواخیستله، ملیشو ته یې بیا ورکړل. امنیتي دفاعي سکتور یې ورته خالي صلاح کوي، امر یې ورکړي چې تاسو دا ځایونه پرېږدي طالبان ته او راځي او دا استخباراتي اطلاعاتي لوبه ده. نن راځي په دومره بېسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیلزاد کړي. خلیلزاد امریکایی دی، خپله خوله وایي چې زه امریکایی یم. ته څنګه هغه ته وایي چې ته دومره مسؤول یې لکه څومره چې افغانان مسؤول دی؟ هغه وایي زه امریکایی یم، زه د امریکا ګټې زما دپاره مهمې دي. زما دپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري. دلته خو به امریکایی هم راځي، روسای به هم راځي، انګرېز به هم راځي، یا خو د خپلې منافعو دپاره راځي. ما به وژني، ما به لوټیم. زما مسؤلیت د چا دی؟ هغه څوک چې زما د ساتلو مسؤلیت درلودی، د افغانستان د معنوي پلار حیثیت درلودی، دغه ټول چارواکي، هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران شول، چې طالبان مذاکرې نه وتلي نه و، دوی کولاب ته واوښتل، هغه هم نه نارې وایي چې خلیلزاده هر څه کړي دي. یعنی دا دومره بې شرمانه هغه دی، هغه دریز د دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې د شل کلن سکوت په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل، 99% مسؤلیت افغانان لري. هغه چې په تېرو شلو کلونو کې په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه هغه مسؤلیت درلودی، د امریکایي باندې ته څنګه مسؤلیت وراچې؟ هغه خو ستا دپاره نه دی راغلی، دا شل کاله دومره درې ټریلیونه ډالر ورکړل، دغه هم لا ډېر و چې په تاسو باندې سرمایه ګذاري وسله. هغه چې پوه شو چې په تره سرمایه ګذاري وړ نه، یغه ستا په حریف باندې، ستا په دشمن باندې، په طالبان سرمایه ګذاري وکړله، ځکه چې هغه په دې پوه شو چې ته د ایران سره کښېنې، ته د چین سره کښېنې. زما په یاد ښاغلي کرزي د افغانستان په حریفي پوهنتون کې د خپلې آخري دوره کې ډېر ښکاره وویل چې موږ امریکایان موږ سره مرسته نه کوي، مسکوي را سره کوي. کله چې دریځ تر دې بریده پالیسي او مسؤلیت نن راځي، ته یو شخص ته راځي کوي یا د امریکا دولت ته راځي کوي. دلته زه په امریکا کې وینم خلیلزاد یو مامور و، د ماموریت نه وروسته هیڅوک هم نه دی. خلیلزاد د هیڅ ګوند استازیتوب نه کوي. خلیلزاد هغه حیثیت نه لري اوس په امریکا کې چې هغه د امریکا د په استازیتوب خبرې وکړي، نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک لپاره خبرې کوي. او هغه امریکایی و، دغه څخه ګیله نه ده په کار. هغه به راځي تا به وژني. مسؤلیت د افغانانو و، او هغه نه شي کولی چې دې مسؤلیت ځان ته برات ورکړي.
مننه کور ودان، کور ودان آزاد صاحب، کور ودان. اغلی کلوخیل، که تاسی را تا وایست دغه ادعاوی چې اغلی خغلی آزاد و کړی د تیر جمهوریت د چارواکو پاړه باندې، تاسی پکې څه وایست؟ موافق یاست دغه ټولې ستونزې وي؟
تر یو اندازې خو د خغلی آزاد خبرې تاییدوم، اما ټول نه. ګوره، امریکا په افغانستان کې مطلق داخل دی، وای چې معلوم ده لومړی مسؤلیت خو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسؤلیت واخلي. اما څومره موږ باید راستر بلې موږ ته دا بربنډه کېږي، اخکاره کېږي چې څومره امریکا دا ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول. کله چې پامپیو وایي چې ما هغه ته وویلې، ډاکټر اشرف غنی ته وویلې چې د دوحې پروسې مقابل کې که د دریز غوره کړي، یعنې مخالفت وکړي، موږ به 1 میلیارد مرسته به په افغانستان باندې درو. یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکي او امنیتي حمایت دومره مشروط کړي و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه باید برلاسي واوسیږي، یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري. ګوره ښاغلی، که چیرې دا پروسه شروع کړه، دا خو افغانانو نه وه شروع کړې. افغان حکومت خو د کرزي صاحب د وخت نه د مړې تر اخر د ختم د جمهوریت هم دا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید طالبان په مشروط شکل راسي، هلته په نظام کې په واک کې شریکه سي، ټول مسایل. اما په شایم هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابي هم کوله، دوی ته امکانات هم برابره وو، دا جنګ تود ساتله او فشارونه وو. په زمن کې باید امریکا څنګه کولای شي تاسو دومره له دې خبرې نه وباسي؟ دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي، او حتی خپل ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. انې د دوی او راځو په خسلبي خلیلزاد باندې، که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ، هغه یو مطرح څېره ده، مهمه کس دی. او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو. په دې کې شک نشته، اما کومه پرېکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل لغه شرونه لغه بونه چې په افغانستان کې غلطه پریکړه وشو تر اخره پورې. زه فکر کوم چې دا مشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یو فقط خبره د افغانانو لاس یا د خپل هغه
خلي کړو خلي
همیشه په دې شکل باندې چې د افغانستان انتخاباته نن غولې دي تر څو پر راس بیا پریکړه کې وکی.
همدغه موضوع ته مرتبط یو پختنه سره د اقلی کړو خلي چیرته وګورو تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل کغه په مالیم مرسته وو کغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو وګورئ څنګه د مګابنتی سکتور او بسته خپل کومکونو ته ساتلای او کغه تدارکاتي مسائل او کغه ترمیماتي مسائل او کغه خدماتي مسائل او کغه بسلاغه سپلای هر شی وو دی پر مربوطو. حتی افغانان هم دغه شان کیس لاس نه درلود اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي نه بیا د دفاع به څه خلک کوله. موږ د ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخکې ته مسه خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي. ان او خغل آزاد به دغه موضوعات په ډیر اساسي باید وسپړل شي. که خغل امر الله صالح دا خبره کړې ولی کوله امر الله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو نو چې خپل قلوردو ته وایي په شاته راځه په څه باندې په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي خو د پردې شاته هغه کوم ستونزې په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت که دا کار کړی ولی کړی ده کوم فشارونه ور باندې وو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډیره مختلف آباد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر خو همدغه امریکا مشر کاکا براغه چې دومره فیصدی دی ته ورکه دومره فیصدی دی ته ورکه ائتلافي حکومت جوړ کړي دا وکي دا وکي د امریکا لوبه نه وایي چې شي وکي به موږ فکر کوو چې اوس پاتونګا
اغلی کړو خل په دې منځ کې ولی یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په نسوزلی ووي شو ولی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي لاغې نو روسه د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل روسه په کې طالبان هم رامنځته شو د دوه پروسه شو دلته په افغانستان کې ستونزه و په چارواکو کې ستونزه و کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي دوی باید افغانستان یو ډول ووزي.
زه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې افغانستان سره د نورو اهدافو لپاره موږ کار وکړو که موږ سیاسي ډلې دي که زموږ خاوره ده که زموږ په اصله وضعیت د دې نه استفاده کیږي تر څو موږ سره جمهوریت نه استفاده کېدل وکړل اما چې بیا نور کېدل شي په هغه اندازه چې غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي شي په هغه اندازه باندې کېده او یادی و پاتې راغلي نو په همدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار هغه بدیله ډله چې واقعا په مغه د مغه پروژې لپاره ان هغه معاصر واقع کېدل شم دغه به یو تکې انتخاب منظم او منسجم جنگ په کار اچولې خپل تاثیرات درلوده او غیره واستله. یعنی امریکا کې مختلفه وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولای شو چې دوی سره جدي کار وکړي د هر شي مخه په دې ښه شکل نیولای شي دا کومه کوم هغه وخت مشروط کړي او چې دا فساد لباینه وړي وای دا کومه کومه هغه وخت مشروط کړي او چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړي وای ان چې کله چې خلیزه په خپل مصیبه له امو سره وای چې فلان کس رافتم سره شته او برش به من فنجار دادم یې راکړم او راکړم چرا په سوني کار نه کړی. ان مطلب دا چې دی په هر شي کې دې کوم بد لاسیو چې کولای شو چې همدغه ضرورت خو زه فکر کوم چې دغه وضعیت هم داسې ساتل کېده چې دغه دوم فیز د دوی د برنامو څنګه مخ ته ولاړ شي بلاخره به موږ همدې نتیجې ته ورسیږو چې زمونږ سیاسي ونځي زمونږ ډلې ټابلې زمونږ جهاد زمونږ جګړه د نورو د اهدافو د مخ ته وړلو او د پلي کېدلو په خاطر باندې وشوله.
مننه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځمات مر صاحب تاسو مستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی په بخښنه سره چې پته مو پات شوې که تاسو راته وایست اغلی کروخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم هدف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولای اوس به ورته طالبان پوره کوي ستاسو په اند باندې د امریکا دغه هدف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبانو یې پوره کوي؟
مننه تاسو ته جناب کروخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهیلې. د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو یو بوت نه لري چې یوازې موږ په هغه باندې فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیزات توافق افغانستان در حد تراور است. بلکه دیدی عباد دیر دی. داخلی عبادم لکه چه دوستان پا خبان در خبری اکرل یقینا داخلی بودم به شکل پا در پروسه که محصر و یعنی دیر اونده رول درود. از که منگا به دشل کلونو که دی طول اغای امکانات و فرصتونه نه چه افغانانو تا پلاس برخلی و پویس برخه که سی استفاده بنک. قانون منگا ترخبولانده که فساد منگا راوست، رشوت منگا بخورد. اغام ده اسی ده سرباز او ده اسکر و ده ماش و تنخواه منگا اختلاس که ام ده اسی ده دولتی امکاناتو نمنگا استفاده بکرده. خلاصه په مجموع که تاسی بگره اغا جمهوریت اغا سی او حتی اونه رسید چی پخپل اخبو او دریگی او پس رو شل کردونو چی بین للیم رستیم نوی دوی وشی کولای چی خپل جوان تا ادامه هرکی و افغانستان ده دخل جنجال نو ساتی. متاسفانه دا کارو نشو. بله خبره داده چی دیسیم استخبارات مخصوم ده پاکستان نظامیگران دوی دی اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بېسواده یو کواک حکومت رامنځته کړي. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثباته حکومت نه وي. که مونږ دغه اړخ ته وګورو کله چې طالب مشران د افغانستان ځینې ووتل
اتمر صاحب په بخښنې سره خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسېږي، څه پکې امریکا ته رسېږي؟
اجازه را که زما هدف داو چه پاکستانیان پا در برخه که دو کسان نستفاده و که دوی تا بیا زمینه و فرصت مساعد که مسلحه که ترینینگونه ورتبر که لوجستیک امکانات ورتبرابر که بیر تا دو پا افغانستان بانده مرش کرد. خبال امریکایان هم از دست فکر کنم چه در افغانان سر صادق نو او نیدی روز هم امریکایان پا خپل اوت استراتیجی که اوی بل شای باری اوی افغانستان یا قربانی ده اوی ده پار او ده اوی حریفان چین ده، روسیه ده، ایران ده او اوی باری چه منزنی آسیا تا مثلا یا روسیه تا یا ایران تا یا مثلا چین تا در افغانستان زنی دوی تهدید متوجهی که او دا کار کیگی که نجدی که لری تاسه بده پیاد ساته چه در طول حال زل دی امریکا دی اوبنهال استراتیجی بخاطر پا افغانستان که دی چه دی قربانیان افغانان دی. بله خبر داو چه دی امریکا پا مغوه که کلا چه طالبان سر دوی خبریاتر پیل که باور دیر دست دهی که دی طالبان مشران کم چی دوی گوانتانامو کیو التا دوی سر سیاسی کارشو دیر دوی سر خبریاتری وشی دیگه خبریاتر به نتیجه که امریکا دا تصمیم اونیو چه دی طالبان نبا کار اخلی زکر دا یوارزان پروژه دی امریکایان دی پار.
یعنی اتمر صاحب په بخښنه سره هغه خبره چې مخکې ښاغلي آزاد وکړه چې که چیرې د تیر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرځېدو پړه پر امریکا ورچی نو دوی د امریکا مامورینو یعنی په یو ډول باندې ساسې د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغله دوی یو ډول امریکا ته کار کوي امریکایي مامورین دي.
یقینا تاسې په دې باندې پوهیږئ چې دا د امریکایي مامورین دي ځکه دغه امکانات امریکایان ورک د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوښ سو ایواز د دې نه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي دوی قطر ته ولېږل شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنی د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه په خاطر که مذاکرات د نن په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی دغه تسهیلات چې طالبان ته ورکړه د امریکایانو ورک په هغه وخت کې کارځای سه اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګیدو سره دغه دفتر کې سره د دین چې بیرغ کته شو لیکن دفتر په هغه قوت باقی و امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول په سلهاو میلیون ډالر په کال کې او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دې دفتر کې راغلل دې دفتر ته او دلته دوی خبرو اترو پیل وکړ ورورو دغه فرصت او زمینه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل هغه تېر حیثیت ترلاسه کړي د پاکستان د استخباراتو بل کار دا و چې د حقاني شبکه همدې سره یو ځای ستاسو په یاد دي د حقاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یو وینګ دی او دا د مجاهدینو یعنی د جلال الدین حقاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه نو په دې سره سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه دوی سره یو ځای کړل بیا دوی نور هم غښتلي شو د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته خو یعنې تقویه کېده او د بلې خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسې ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسې دوی بندیان خوشي کوي
یعنی اتمر صاحب کپ لندو کې دا خبره وکړو هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ ک د تیر جمهوریت پر ځای باندې د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخ کې دا ونه کړه د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل کاغه په مالی مرستو او کاغه په نورو مرستو او هلته د خپل هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل انداسې ده
یقینا زه متاسفم چې دا زمون چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل په واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص تاسې ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول د احزابو مشران ول د امنیتي ځواکونو مشران ول د جمهوریت در مرستیال تر څوکې پر دې پاکستان ته لاړه د شوابوت قریشي دروازې شاته ناست که دوی سیاست مداران وای دوی به هیڅکله دا کار نه وای
کړی لنډو کې وایشي هغه لیکړو خیل پته مده لطفا
بله زما هدف دا دی چې یعنی اوس هم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی او اوس امریکا ته دا پروژه ډېره ارزانه پرېوته ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته 5.5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول او دا کار اوس دې پرځانه طالبان ورته کوي
مننه کور ودان تاسو بیرته وګرځم اغلی کړو خیل که تاسو راته وایست خاغلی اتمر په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دغه کارون ټول پلان شي وو د تیر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان وو ساسې پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي څومره له دغه مسلې خبر وو که خبر وو ولې په اړه خبرې نه کولې
اسما پان باندې خوانی چارواکي څنګه چې ما مخکې وویل چې اکثر دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شول او چې جهاد نه میراث والا کسان چې وګړي کله هم د افغانستان د آبادیدلو د افغانستان د سبا د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپل پښو باندې ودرېږي داسې برنامه فکر انګیزه کله هم چانه ورته ورکړي دوی همیشه په همدغه ډلو ټاپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو او نه خبره او نه تلاش کړی منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به په همدا رقم چلچي کوو او خپل ځان به په ګټو او ځان به په ساتو اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وګورئ چې د موږ عسكر چې په پیسو باندې شو د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شول نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور په پنګ پچش باندې په خو درو او څنګه به ورته دوام ورکاو دا فکر څنګه زموږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړي او نه زموږ سیاستوالو کړي نو د انتهای بی تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل د یو واځي لیدلوري نه درلودل ام دغه معلوماتي چې موږ واقعاً څومره ساتي او واسانه فکر کړو فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاده او موږ ظاهر په مخ کې او څه به پروژې او برنامه دي غکو او د سبا لپاره فکر نکاو کدا سناریو راشي چې موږ بل چې لرو کدا سناریو موږ څنګه ماده کیږو زما ساتو دا ټول مسله موږ اصلا ور باندې فکر نه وکړي نو هم دي خاطر هم دغه چپل سوي سیاستوال کله غبند شروع سوي تر هر وخت پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه روسان بیا هم ساتل دا هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي ځکه چې په مخ ورځ جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي ولی باسي د کومې برنامې لپاره وستل ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ طالب خو په جنگ باندې نه دی نیولې خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات تاسو ګورئ چې هلمند سره کم ټوټه ټوټه شو هر څه ور وکړ هر څه تباه شول اما هیڅ ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واکه پاتې نه شو ټول انسانان قربان شو لکه دغه نامعلومه جنگ هیڅ معلوم نه وسی چیرته روان دي او اوس طالبان هاین اشتباه کوي چې دوی هم د پیګ فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د امریکا امریکای په ولاړ یو دغه کنټرول برازي او زبې بی خبر دین چې زه به هم دغه څه کارول کېږم سبب ازه هم لبای نه زم خو به تر دا چې ولسره څنګه په خلاص شمه او مشترک له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کول شي صاحب نظر فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي سیاستوال کاملا سیاستوال نه و فکر کوم تجارانو دکاندارانو مګا استا یو تعداد کسان نه بغیر ابو بغزیاتر فکر کوم ام دغه وسم دغه دکانداری په افغانستان په مسل روان ده
دغه د ځوان نسل په اړه باندې سوای اغلی کړه خل د ځوان نسل په اړه باندې سوای په دې تیر ورسته یو کلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو تحصیل وکړو راپورته شو یو څه ناڅې خو په دولتي چارو کې هم خېل و د دې په اړه څه سوای په ځنګړې توګه په پارلمان ته په ورسته یو کلونو کې لار پیدا کړ ځوانان ورغله
ګوري زه په دې باور نه ما چې ځواني هغه ډېر ښه او چې زوري هغه به خراب یا به زوري هغه ډېر ښه او ځوان به ډېر خراب زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود افغانستان پر ډېر مهمه ده ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېر دغه دسکا ځوان کی ځوان کسان حکومتارن خو متاسفانه دغه ډېر یو منفي تجربه و کې د څه د اشخاصو انتخاب نه درسته د څه نه چې ځوان نسل باتمن خراب وي نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې حرکت چوا څنګه وکړی چې کار وکي او همدارنګ په هغه کسان چې صاحب د تجربې می او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري ډوړه مهمه دي دغه تجربه او د دوی انرژي ډوړه کولای شي چې هغه کار وکي اما په دې باور باندې چې ټول ځوان نسل باندې ښه خلک یا ټول ځوان نسل باندې خدای مکه هغه ټول خایني ان ښه کار کوي په ډوړه نسلونه کې شته او متاسفانه
واکه نو په اختیار کې نو او قدرت نو سره اتمر سب کته سره ته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیل زاد ته په جواب کې حنیف اتمر ویل دي چې د تیر چارواکو د سپینویل لپاره د یو میکانیزم جوړ شي تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبري وکي او د وای چې ستونزه چارته اساسه پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځنګړې توګه کسان چې په لوړو څوکۍ کې وو دوی به اوسه ماده وی چې راشي سپیناوی وکړي د ځان پاړه وای ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونتوانې ده
ګوره خپلات مر خو بل خبره وکړه ول دغه حساب کتاب زه خپل ازرم چې زمانه شروع شي یعنی کوا کان هغه څوک چې متاهتی او دا وای چې زه د دې وطن د لپاره صادق وم زه حاضرم محاکمه ته زه حاضرم حساب ته څه فکر کوم د دین نه پورته بل خبره نشته که په خوانی چارواکي دوی کزان ملامت بولی دغه تصمیم دیونیسی چې دوی د دغه سیاو محکمه ته حاضر شي چې کوم اعتراض کوم انتقاد کوم چې دوی نه پختنی دی پختنه تا دی زواب دی پار نظر شی پار صورت منگا پا مجموع که طول نشویلی که دقا طول نظام مثلا خراب بود زکر ما هم حال تکار کرده ولیکن دست نوزم ما کار چیز یو دیر لرپوی چارواکیم یو سی که می کار که و خپل وطن می و خپل هیوات و با کار که نو طول اگه کسانو چه پر وقت که پا جمهوریت کار کرده دا پا دیوانانه ده چه دوی مشکلات دلود یا بد خلکتی او ارسو چه مثلا غوری چه یا اوی چه زه مثلا متهم نیم پچی یا زه ملامت نیم پچی بنده اگه بیا حاضر ده چه ده هر چه پختنه تا زواب بوی زه فکر کنم چه که منگا پا مجموع که دغس یو فرهنگ رواج کو چه هر چوک ده خپل ملامتی ومنی او که چوک ملامت و اگه ده خپل زواب بوی او دستی که منگا هر چه بان انتقاد که دا خبرم از ما فکر دوم را سهی نبریخ
اغلی کرو خیل تاسی تا فکر کوی که چیر دغه پخانی چارواکی طول راشی د جمهوریت پرزیدو پرېلتون باندې د خپل اړخ نه پکم ځکه چې دوی کار کړی دی اغه لتون بیان کړي څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو او د چوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې چپلې کی دا مې ډول امریکایي مامور دو راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راويخ شي
دا د جواب ورکولو میکانیزم خو ډېر مهمه ده ځکه چې دا شفافیت به رامنځته کړي ملامت او سلامت به معلوم شي موږ مطمئن یو چې په ملي ټولنه هغه چانس یې د افغانستان په همدغه لوبه کې ښکیل ده ورته دوام ورکړي کله به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس به دا کار وشي خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤولین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکه په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په هند باندې دا ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو ښکار نه سو او نه موږ باید د جنګ د نورو د ګټو د هدف لپاره واوسو
ښاغلی اثمر ساسي په باور باندې تاسې څه فکر کوئ که چېرته دا چارواکي راشي دغه ډول څرګندونې وکړي سپیناوی وکړي د ځان که تېروتنې کړي له ملته بښنه وغواړي فکر کوئ امریکا به له دغې لوبې چې په سیمه کې یا په افغانستان کې پیل کړي په شا شي په لنډو کې راته وایي
نه په هېڅ صورت که امریکایانو غوښتی په افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل جګړه نه وه امکانات دوی سره ډېر زیات وو دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پسې روان دي ډېر یا ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو اوس القاعده په افغانستان کې شته دی ډلې ډلې غونډونه دي داعش شته دی یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور لري او اوس امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو او دا خبره څو ورځې مخکې د دوی هغه ویاند میتو ملر دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه په شا کېدونکي نه دي کدوی د بشر حقوق د خزو حقوق د مسائل پس ګرځیدای ام د اوس خو په فلسطین کې څه روان دي په غزه کې څه کیږي په لبنان کې څه حالت دی په منځني ختیځ کې څه روان دي په اوکراین کې څه دی تاسو ګوري د ټول لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي لیکن افغانستان لپاره دوی په هفته کې اتیا میلیونه ډالر لیږي او دلته فضا د دوی په لاس کې ده او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي دغه د دوی خپل هغه کوم کسان چې دی اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي بلکې امریکا د یو لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی وخت مو پرېښود په پروګرام کې مو راسره